دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین منیرې ما په دغه یو ساته خبرونه کې درته هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې درته وړاندې کوو. خو لومړی خبرونه اورو. خبرونه راته ظفر خان وړاندې.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. په پاکستان کې د امریکایي ډالر نرخ تر مخ کې هر وخت زیات لوړ شوی دی. د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت مرستیالي ویلي په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې باید زر وشي. او روس د ډونالډ ترامپ په هغې پریکړه خفګان ښودلې چې پکې نوموړي د خپل روسي سیال سره ملاقات منسوخ کړی. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د امریکایي ډالر نرخ نن 8 روپۍ لوړ شوی. په اسلام آباد کې د مشال رډیو خبریال وای نن په ځایي بازارونو کې د یو ډالر نرخ 122 روپۍ دی. پرون د یو ډالر نرخ 134 روپۍ وو. پاکستان دا مهال د اقتصادي ستونزو سره مخ دی چې له امله یې د پاکستاني روپۍ نرخ پر لپسې کمیږي. د روان کال په پیل کې یو امریکایي ډالر د 110 روپو برابر وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن وویل د ډالر نرخ ځکه زیات شوی چې په ملک کې د ډالر کمی دی، خو دوی داسې ګامونه پورته کوي چې له وجې به یې د روپۍ نرخ بیرته ښه شي. د پاکستان وزیر اعظم د خپل حکومت لومړنۍ سل ورځې کامیابی بللې او ویلي دي چې د اصلاحاتو او د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره شروع کړو پروګرامونو ته به دوام ورکوي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د حکومت په کارکردګۍ وینا وکړه. ویل
تو یہ جو سو دے رہے ہیں ہم نے
دے سل اورزو کی منگ ڈیر کوشش ہوکڑو چے کما پالیسی ہم جوڑے گی لہاقی با عام ولست تک گٹ رسی گی. دو ہری وی پالیسی ترشا دا خبر ہوا چے آیا دا غریب ولس او کمزور طبقے مرست کوی کا چنگا مال دویشتو کلونو را حاصل خلق سر جمنی کولی چے منگ با پا پاکستان کے پا رشوت قابو مومو او دا زما مرکزی پلان وو. بلخوا اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز د عمران خان د واکمنۍ په لومړنۍ او دریو میاشتو تنقید کړی. وای هغه وعده چې عمران خان د انتخاباتي کمپین په وخت کړی وي په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. د جمعیت علما اسلام فی سیاستوال او د قومي اسمبلی غړي مفتی عبدالشکور ویلي له ټولنو او سازمانونو سره یو ځای په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د ورګډولو په ضد تحریک پیلوي. نوموړي پرون ماښام په پیښور کې د قبایلو د حقونو په اړه تر یوې غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل په دسمبر کې به د قبایلو له یو شمېر ټولنو سره غونډه کوي او ښایي په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړي.
ان شاء الله عزیز دمر دی فاٹا سپریم کونسل فاٹا گرینڈ جرگا جمعیت علماء اسلام اور دارنگی چی فاٹا تمر یوتھ تنظیمون دی دغه با دغه راتون کی میاست کی ان شاء الله عزیز تاریخ په مشوره باندې متیانو بیا باغی کی د مستقبل د قبایل په حوالہ باندې فیصله کو او کی دیسی چمور په اسلام آباد کې درن اعلان وکي.
د پاکستان پارلمان ولسمشر روان کال په مئی کې د یو آئینی ترمیم له منظورولو سره قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې کړې. د باجوړ ضلع پانات کلی کې بمی چاودنې دوه کسان وژلې دي. د سیمې مرستیال کمشنر دفتر مشال رډیو ته وویل دغه چاودنه پرون ماښام له مانځه وروستو د سرک په غاړه هغه وخت وشوه چې د سیمې یو ځایي اوسیدونکی مولوی امان الله موټر له دغه ځایه تېرېدو. د چارواکو په خبره مولوی امان الله او د هغه سره په ګاډي کې ناست یو بل تن محمد عامر په پیښه کې وژل شوي دي. چارواکي وایي تر شپې ناوخته د لوی ځواکونو اف سي په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي وو، خو تروسه هیڅوک نه دي نیولي. د پاکستان د مخابراتو ادارې پی ټی ای ویلي دي چې له سبا نه د خلک خپل موبایل ټلیفونونه رجسټر کړي. د ادارې پرون په یو بیان کې ویل خلک کولی شي چې د دسمبر تر پای پورې خپل موبایل ټلیفونونه رجسټر کړي او که دا کار یې ونه کړ نو بیا به یې ټلیفونونه کار نه کوي. خو په پیښور کې د موبایل ټلیفونونو کاروباریانو بیګا مشال رډیو ته وویل د حکومت دې ګام اندېښمن کړی دی ځکه چې د دې سره به د دوی کاروبارونه زیانمن شي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار کامران بنګشوی د حکومتي اقدام مقصد جعلي او سمګل شوو موبایلونو د خرڅلاو او د ټلیفونونو د غلا مخنیوي کول دي. تر دې مخکې پی ټی ای خلکو ته د اکتوبر تر شلمې وخت ورکړی وو چې خپل موبایلونه دې ورسره رجسټر کړي، خو د پاکستان سینټ یوې کمیټې په امر یې دا نیټه وغځوله. د پښتو ژبې نومیالی شاعر عمر دراز مروت نن مازیګر خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د تیرو لسو ورځو راهیسې ناروغ و چې پرون یې د پېښور په شیرپاو هسپتال کې سا ورکړه. مروت نن مازیګر په خپل پلرني کلي شاه تورا تختیخیل لکې مروت کې خاورو ته وسپارل شو. عمر درواز مروت د شاعرۍ د شپږو کتابونو لیکوال وو. د دې ترڅنګ د ګڼ شمېر کتابونو مؤلف هم وو. د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویلي په افغانستان کې له طالبانو سره د جوړجاړي لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د سولې خبرې باید زر تر زر وشي. ایلس ویلز پرون په برسلز کې د مشال رډیو د خبرونو له مرکزي څانګې سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې ټولې خواوې له جګړې نه تنګ راغلي دي او د مسلې داسې حل پیدا کول ضروري دي چې نورې وسله والې ډلې ورڅخه ګټه وانخلي. ایلس ویلز وویل اوسنی چیلنج دا دی چې ټول نړیواله ټولنه په دغه وړاندیز متحد شي چې طالبان باید له افغان حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو اترو ته کښېني. تاسو مشال رډیو ته غوږ یې. روس د ډونلډ ټرمپ په هغې پریکړه خفګان ښودلی چې پکې نوموړي د خپل روسي سیال ولادیمیر پوټین سره کېدونکې ملاقات منسوخ کړی. د پوټین ویان د دیمیتری فیسکوپ نن د روس دولتي رسنیو ته وویل د ټرمپ د پریکړې دا معنی شوه چې په مهمو موضوعاتو نړیوالې او دو اړخیزې خبرې تر نامعلومې مودې وځنډول شوې. هغه زیاته کړه پوټین له خپل امریکایي سیال سره اړیکې ته چمتو دی. ولسمشر ټرمپ پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پر یو یوکرایني بیړیو د ډزو او ماڼوګانو له نیولو وروسته یې پریکړه کړې چې روانه اونۍ په ارجنټاین کې د جی شل هیوادونو په کېدونکې سرمشریزه کې له پوټین سره کېدونکې ملاقات منسوخ کړي. د نومبر په 25مه د روس تر کنټرول لاندې کرایمیا سیمې له ساحل سره نږدې روسي ځواکونو په اوکراینی بیړیو ډزې کړي او د هغوی څلرش ماڼوګانې نیولې دي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسی وبیل احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ اخیستل کیږي او 143 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 140 روپۍ شل پیسې او 150 روپۍ، یو ایرو 155 روپۍ دیرش پیسې او 155 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 30 روپۍ شل پیسې او 30 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 30 روپۍ دیرش پیسې او 30 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 347 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 315 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 30، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د یو ډالر نرخ 122 روپو ته رسیدلی دی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان تور پورې کړی چې حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره مالی پنګې نه دی ورکړي.
صوبے نے بھی بجٹ میں حصہ نہیں دیا اور وفاق نے بھی این ایف سی ایوارڈ میں ان کو کچھ نہیں دیا. پاک افغان بارڈر کو جنگ کا محاذ بنانے کی طرف ہم جا رہے ہیں.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلو کې د پرمختیايي چارو لپاره د 100 ملیون روپو پور ورکولو اعلان کړی. یو قبایلی مشر وای
سرکار دومره زیات کرپشن کوي چې د هغې فنډ 15 قبایلو ته نه راځي، یو روان دی قبایلو پر.
د سیمې نړۍ نه هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. رازم ګړومبې موضوع تا وغدې د پاکستان مخ په خرابیدونکو اقتصاد. د پاکستان په تاریخ کې پوړومبي ځل د یو ډالر نرخ 122 روپو ته ختلی دی، کوم چې 13 ورځې 124 روپۍ و. د پاکستان د خرابو اقتصادي حالاتو له وجې د 13 وخت راهیسې د پاکستاني روپۍ ارزښت پر لپسې غورځېږي. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
نن د ورځې په پیل کې د پاکستان په بینکونو کې د روپۍ په ارزښت کې قریبا 15% کمی ورستو. دا مهال یو امریکایي ډالر نرخ د 8 روپو اضافه سره 122 روپو ته رسیدلی دی. د پاکستان د خراب اقتصادي حالاتو له وجې د 13 وخت راهیسې د پاکستاني روپۍ ارزښت پر لپسې غورځېږي او د روان کال په پیل کې د یو ډالر نرخ 110 روپۍ وو، کوم چې اوس 122 روپو ته رسیدلی. د کارپوهانو په وینا د روپۍ په نرخ کې یو ځل نه دومره کمی د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د قرض لپاره ایښودل شوی نوی شرط نتیجه معلومیږي. خو وفاقی وزیر فیصل واوډانن په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې پراتلونکي دوه نه درې ورځو کې به د ډالر نرخ را کم شي. خبریال او معاشي چارو کارپوه فدا محمد وایي تر څو چې د پاکستان په معیشت کې بهتري نه وي راغلی تر هغې به ډالر نرخ زیاتیږي. د ذکر دا چې پاکستان حکومت د آئی ایم ایف سره د قرض لپاره خبرې روانې دي او یاد ادارې ورته ځینې شرطونه ایښودي دي چې پکې د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ کمول هم شامل دي. پاکستان تحریک انصاف حکومت چې کله د اکتوبر په میاشت کې آئی ایم ایف نه د قرض اخستو فیصله وکړه نو هغه وخت هم د یو ډالر نرخ 138 روپو ته ورسېدو، کم چې یو څو ورځې وروسته واپس د 134 روپو نه راکم شو. په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیات استاد ډاکټر میراج الحق وایي د ډالر نرخ له زیاتېدو سره هغه شیان چې پاکستان یې بهر هیوادونو نه اخلي په نرخونو کې به یې اضافه کیږي. د یادونې دا چې موجوده حکومت په خپلو لومبو ورځو کې د ګیس او بجلی نرخونه هم زیات کړي وو چې له وجې په ګرانۍ کې اضافه شوې ده. خو د ملک وزیر اعظم عمران خان پرون د زیارت په ماښام قام سره ژمنه وکړه چې زر به هیواد د دې سختو حالاتو وباسي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د وزیر اعظم عمران خان په لارښوونه د هیواد د بارنو چارو تګلاره له سره بیا جوړوي او له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې سمول غواړي. نوموړي پرون مازدیګر د تحریک انصاف په مشرۍ د اتحادي حکومت دومړیو سلو ورځو کار ته د کتو پر مهال دغه وینا کړې ده. تفصیل د سراج ظهیر په راپور کې و.
د زیارت په مازیګر کنوینشن سنټر اسلام آباد کې د حکومت د سل ورځو د کارکردګۍ ښودلو پر وخت د خارجه چارو د وزیر شاه محمود قریشي وینا و چې دوی د ګاونډي هیوادونو ایران، افغانستان او هندوستان سره تعلقاتو ته ډېر اهمیت ورکوي ځکه چې د دې هیوادونو سره د غوره اړیکو بغیر پاکستان پرمختګ نشي کولی. دی وایي د هندوستان سره تعلقاتو کې تاو تریخوالی ستاسو نه پټ نه دی او زموږ د حکومت د ایجنډا ده که چېرې دې ملک ته سرمایه کاري راوړل وي او دلته خلکو ته روزګار ورکول وي نو بیا د امن ضرورت دی او که امن پکار وي نو د هندوستان، افغانستان او خوشه تعلقات ښه کول زموږ ضرورت دی. نو هم په دې خاطر وزیر اعظم عمران خان په 26 جولای په لومړي تقریر کې ویلي وو که هندوستان یو قدم راوړاندې کیږي نو دوی به د امن لپاره دوه قدمه وروړاندې اندیشی. بیا نریندر مودی ته خط واستاوه راشه چې کینو سره د کوم روسي چې وټاکل شو چې د دوانو هیوادونو خارجه وزیران با په نیویارک کې سر کینی خو بیا دغه ناسته و نشوا. خو بیا هم موږ خپل سفر جاری ساتلې. مشال ریډیو چې په پیښور کې د بهرنیو چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام نه د پاکستان او هندوستان د اړیکو او په دې کې د تاوتریخوالي د لامل په حواله وپوښتل نو هغه وویي چې د پاکستان د جوړېدو راسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي را روان دي او اکثره وخت په یو بل باندې تورونه لګوي. خو اوس داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه دې ته آماده دي چې د امن په خاطر په دې اړه سوچ وکړي. په دې موخه وزیر خارجه شاه محمود قریشی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړه که تاسو ته د پاکستان په کومه پالیسۍ اعتراض وي او په کومه مسله هم خبرې کول غواړي نو راشئ کینی او پاکستان به ستاسو په هر لار مرسته کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې حکومت قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې کړې خو په صوبایي او وفاقي کچې ورته پیسې نه دي بېلې کړې. نوموړي پرون ماښام په پېښور کې د قبایلو د حقونو په اړه یوې غونډې ته وینا کې زیاته کړه هیڅ پته نه لګي چې دغه سیمو سره څه روان دي. تفصیل د غلام غوس په راپور کې ور
په پېښور کې د قبایل حقوق په نوم کانفرنس ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د انضمام په لړ کې په حکومت نیوکې وکړې او وی ویل
آنکھ بند کر کے
په پټو سترګو یې د قبایلي سیمو د انضمام قانون منظور کړو او اوس پرې نه پوهیږي چې اوس به څه کوو. اوس کله د صوبې برخه وي او کله نه وي. چې د صوبې حصه ده نو په کار وه په صوبایي بجټ کې ورله حصه ورکړې شوې وې. نه ورله صوبې په بجټ کې برخه ورکړه او وفاق ورله هم تر دې دمه په ان اف سي ایوارډ کې برخه نه ده ورکړې.
صوبې نے بھی بجٹ میں حصہ نہیں دیا اور وفاق نے بھی ان اف سی ایوارڈ میں ان کو کچھ نہیں دیا.
مولانا فضل الرحمن په مشرقی پوله باندې د هند سره د کرتارپور راهداري په پرانیست هم نیوکی وکڑے او وی ویل
آپ کہہ رہے ہیں ہم نے انڈیا کے ساتھ دوستی کا راستہ کھولا ہے.
توائے مونگ د ہند سرا د دوستی لارا پرانستلا خواوی درتا پرون جواب در کڑو چی ہند با پاسار کانفرنس کی گڑون نہ کوی. د افغانستان سرا خو لاری تڑل کی گی او د ہند سرا لارا پرانستل کی گی نو دا امتیازی سلوک ولی. د ہند سرا پولا باندی د امن راوستلو ہسا کی گی او پا پاک افغان پولا باندی د جنگ د محاذ جوړولو طرف ته مونږ روان یو.
پاک افغان بارڈر کو جنگ کا محاذ بنانے کی طرف ہم جا رہے ہیں.
پا قبائل حقوق کانفرنس کی گن شمیر قبائلی ملکانانو قبائلی زوانانو او د جمعیت علماء اسلام پہ پلویانو گڈون اوکڑو او پا غونډه کی د انضمام پا زد او پا قبائلی سیمو د مشتملی جلا صوبے لپاره د تحریک چلولو او پا اسلام آباد کی پا دغه لړکی د لاریون کولو پیسله هم وشوا. غلام غوث مشال ریڈیو پیښور.
غلام غوث راپور مورید او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت لومړی سل ورځې بریالی بللې دي او وایي اصلاحاتو د خلکو ژوند ښه کولو پروګرامونو لپاره دوام ورکوي. نوموړي پرون د کابینې له یو شمېر وزیرانو سره یو ځای د تحریک انصاف د حکومت پر کارکردګۍ وینا کوله. بلخوا اپوزیشن ګوندونو ویلي دي چې عمران خان د حکومت سره د دغه سلو ورځو په دوران کې کمی وعدې کړې وې. دغه وعدو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. تفصیل له احمد الله ناورو.
پاکستان تحریک انصاف حکومت خپل اړمبۍ سل ورځې پوره کول ورسته په زیارت په مازیګر د اسلام آباد په جنا کنوینشن سینټر کې ایوي دستوري تابعیا کړی و چې پکې وزیر اعظم عمران خان او ځنې وفاقي وزیرانو د اولس د خیر خیګړې لپاره پکړی کارونو رڼا واچولا. دستوري ته وزیر اعظم عمران خان وویل د حکومت یو کوشش دی چې په ملک کې هر تن تعلیم حاصل کړي او یو داسې تعلیمي نظام لپاره یې هڅې شروع کړي چې په عملي کېدو سره به د ټولنې د هرې طبقې خلک معیاري تعلیم حاصل کړي. د سره سره ست د صحت سہولیات رسولو لپاره هم حکومت کوششونه شروع کړی دي او هر غریب تن تبا صحت کارڈ ورکوي.
یہ جو سو دن ہے ہم نے ساری کوششیں کی.
په دې سل ورځو کې موږ دا کوشش کړی چې کمی هم موږ پالیسیانې جوړو چې د هغې عام اولسته ګټه ورسی. په هند سره موږ د ملګرتیا خبره کوو نو د هغې وجه همدا ده چې ورسره به مو تجارت زیات شي او ګټه به د پاکستان اولسته رسی. دې تر څنګه موږ د بیکوره خلکو زمیندارانو واړه تاجرانو او داسې نورو یو شمېر خلکو لپاره پروژې شروع کوو. حکومت نه صرف د ملک د توانایي بحران خاتمې لپاره کوششونه شروع کړي بلکې معیشت بهتري خیر ملکی سرمایه کارانو لپاره موقع برابرولو او د نړۍ نورو ملکونو سره تجارت زیاتولو لپاره هم موږ هڅې کوو. د حکومت سل ورځنی پلان په شپږو نکاتو مشتمل دی چې پکې د حکمرانۍ په طرز کې بدلون راوستل، د وفاق مضبوطول، اقتصادي ترقۍ بحالي، زراعت ته وده ورکول، سماجي خدماتو کې انقلاب راوستل او قومي سلامتي یقیني جوړول شامل دي. دستوری ته د خزانه وزیر اسد عمر، د ملکی معیشت، د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی، د خارجه پالیسی او د وزیر اعظم خصوصی معاون ارباب شهزاد د حکومت لخوا په دې سل ورځو کې کړی شوو کارونو په حق له تفصيلات شریک کړل او وی ویل چې په یاد ورځو کې په شپږ دیرشو کې اتلس اهداف ترلاسه کړي دي. ارباب شهزاد د پخوانیو قبایلی سیمو په حق له وویل فاټا په مرحله واره توګه د خیبر پختونخوا برخه جوړولې کیږي او دې لړ کې حکومت ډېرې کامیابیانې حاصل کړي دي.
فاټا سره سٹیٹ کے متعدد ڈائریکٹریٹ کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا ہے.
دا وی دا فاٹا سیکٹریٹ یوشمیر سانگی پر خیبر پختونخوا کی ضم کلی شوی دی او پخوانی فاٹا کی دا صوبائی اسمبلی او بلدیاتی انتخابات لپارا تیاریاں پر آخری مرحلہ کی دی او دا ٹول مهمه خبر دادا چې وفاقی حکومت یادو سیمو لپارا پر این ایف سی ایوارڈ کی 3% برخه ورکولو ذمہواری اخستی ده او قبایلی ضلعو ته زر تر زره ترقی ورکولو لپاره یو پروگرام هم جوړ کړی شوی دی په کوم چې به په راتلونکي 2 میاشتو کې کار شروع کړی شي. بلخوا پاکستان مسلم لیگ نون وایي تحریک انصاف ګوند اولس سره چې کومې وعدې کړې وې نو هغه په پوره کولو کې په مکمله توګه ناکامه پاتې دی. د مسلم لیگ نون پارلماني استازي رانا ثناء الله د عمران خان وینا وروسته د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو نیوز ته وویل تحریک انصاف په خپل سل ورځني پروګرام کې د 1 کروڑ نوکرو خبره هم کړې وه خو په واک کې راتلل وروسته نه صرف په ملک کې ګرانی بلکې بے روزګاری هم زیاته شوه.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلو کې د پرمختیایي چارو لپاره د 100 میلیون روپو پور ورکولو اعلان کړی. صوبایي حکومت دا اعلان د نومبر په 20مه تر هغې وروسته وکړ چې په خیبر پختونخوا د قبایلو له ورګډېدو سره د هغو سیمو لپاره پرمختیایي فنډ وتړل شو خو د قبایلي سیمو پارلماني استازي او د قانوني چارو پوهان دا پیسې ډېرې کمې بولي. نورحال د احمد شاه اعظمي په راپور کې
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په خبر پاڼه کې ویل سوي چې په 100 میلیون روپیو کې به کورمې ته 100 میلیون روپۍ، ممندو ته 43 میلیونه، اورکزیو ته 19 میلیونه، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ته 15 میلیونه، باجوړ ته 10 میلیونه او خیبر ته به 15 میلیون روپۍ ورکول کیږي. دا روپۍ به د هرې قبایلي ضلع کمشنر ته ورکول کیږي او هغه به له اړتیا سره سم په خپله سیمه کې پر پرمختیایي کارونو لګوي. د خبر پاڼې له مخې دا پیسې به بیرته له هغه وروسته صوبایي حکومت ته ورکول کیږي کله چې د پاکستان وفاقي حکومت د قبایلي سیمو پرمختیایي فنډ بحال کړي. د قبایلي سیمو یو وکیل کریم مسعود وایي چې مخکې به فاټا ته هر کال څه باندې 40 عرب روپۍ ورکول کېدلې چې هغه به هم سمینه لګېدلې خو اوس دا اعلان کړي پیسې د فاټا لپاره د یوې پلې هم رښکاري.
د قبایل کور رنگ دی، اجرې رنگ ده، جماعتي رنگ دی، سکول نشته، کالج نشته، دی نو دا خو داسې روپۍ دي چې که دا فرض کړي دوی ته ور هاکي نو بیا دومره زیات کرپشن دی قبایلو کې. سرکار دومره زیات کرپشن کوي چې د هغې فنډ 15مه حصه لسمه حصه هغه قبایلو ته نه راځي. ګپ روان دی د قبایلو سره.
بلخو د فاټا سنیټر اورنګزیب خان وایي چې قبایلي ضلعو ته باید د وفاقي حکومت له ژمنې سره سم هر کال 100 عرب روپۍ ورکړل سي.
مشکل کاری فاٹا پارلیمنٹری ترجیح دے
باید پلمړی سر کې سیاسي حقوق او د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې استازیتوب ورکړل سي ترڅو هغوی د خپل حق پوښتنه وکړای سي.
چې تر څو پورې موږ ته سیاسي پاور نه وي ملاو شوی د دوی دا څومره فنډونه چې دي دا اسې ابس روان دي او زما دا خیال دی چې ان اف سی ایوارډ سے 3% سے کم قبایلو ته مختص کوي په هغه باندې هغه جګړه روانه ده ځکه چې هغه 3% د پاره باندې په 18 ترمیمي بل کې اصلاحات کوي ترمیمات کوي نو دا به هغه ما خیال دی د اختلاف او مخالفت شکار شي او قبایل به بیا یوازې پاتې شي.
د پاکستان حکومت د روان 2013 کال د اکتوبر پر 13 اعلان کړی چې فاټا ته به د قومي مالیاتي کمیسیون له پیسو څخه 3% برخه ورکوي. د صوبایي حکومت ویان اجمل وزیر د اکتوبر پر 20مه مشال رادیو ته ویلي و چې په دې لړ کې به قبایلي ضلعو ته هر کال 138 کروڑ روپۍ د 10 کلونو لپاره ورکول کیږي او دا پیسې به په قومي مالیاتي ایوارډ کې د صوبو له برخې راګرځول کیږي. اوسمهال په پاکستان کې د قومي مالیاتي ایوارډ 2.5% پیسې وفاقي حکومت وړي او په پاتې 5.5% پیسو کې 5.4 پنجاب، 4.55 سند، 4.25 خیبر پښتونخوا او 9.09 بلوچستان صوبې ته ورکول کیږي.
راپور مورد اوردونکو د جنوبی او منځنۍ اسیا چارو لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستالې ویلي په افغانستان کې ل طالبانو سره د جوړجاړي لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د سولې خبرې باید زر تر زره وشي. په دغه اړه باندې د یو راپور بخنه غواړم اوردونکو. ګلیاز او ملیحا میرزاده د الیس ویلز مرکه پښتو کړې ده، تاسو ته در اورو.
دا افغانستان خبر کیږي نو د طالبانو ذکر ضروری دی. تاسو د امن خبرو تر بهر ته څنګه ګوري؟ د خبرو او تړون لپاره د راتلونکي 2019 کال د اپریل میاشت مهلت کې خودل شوی، آیا دا ممکن دی؟
هیڅ مهلت نشته. لومړی به لدی پیل کړم چې افغان حکومت څه ویلي دي. د سخت کال په فروری کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل امن بهیر کې د سولې لپاره یو نظر وړاندې کړ. دا د سیاسي جوړجاړي خبرو اترو لپاره بې له شرطه پیشکش و. دا ساری ګامو نړیوالې ټولنې په یو خپل هرکلی کړو. موږ د سګنی کال په اوږدو کې طالبانو هڅول چې په خبرو اترو کې برخه واخلي. د کابل پروسې وروسته افغان حکومت په تاشکند کې واری بیا د امن وړاندیز وکړو. په جون کې اوربند شو او په هغه میاشت کې د امن فضا جوړ شوه. لدې وروسته د امن پروسې ملاتړ په دې کې د سہولتکاري او برخې خصو لپاره امریکا لیوالتیا وښودله. زموږ سفارتکار زلمی خلیل سات چې یو تکړه ډیپلوماټ دی او په افغانستان ډیر زیات پوه دی، وټاکلو او هغه بل اړوند چارواکو سره ملاقاتونه کوي چې سرنګا ټول را یو ځای کړي او د امن بهیر پر مخ یو سي. د موافقې لپاره هیڅ وروسته نیټه نشته، خو د خبرو لپاره بیړه لیدل کیږي ځکه چې دا یو غوره موقع ده. افغان حکومت او طالبان دواړه تیار دي، خو پښتنه دا ده چې د طالبانو مشرتابه دی وړاندیز ته غړک دي
کنه.
تاسو ویل چې د دې لپاره مهلت نه دی ټاکل شوی، نو آیا تاسو سمه لاره خسته ده که څنګه؟
I think this is a moment of opportunity again primarily because of
زمو په فکر دا یو خشي بده. یو ځل بیا به وایم چې مهمه وجه د افغان حکومت لخوا پورته کړل شوی ګامونه دي. ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبد الله دغه پراخ پیشکش کړی دی. افغانانو دا موقع جوړ کړی دا ځکه چې هغه تل د امن په حمایت کې خبرې کوي. خدای سي اندېښنې هم شته چې جوړ جاړي په کم قیمت دی. مونږ باید د افغانانو په مشرۍ دغه سیاسي مذاکرات پیل کړو. مونږ د افغان حکومت ځای نشو خستلی. نو زما په فکر اوسنی چیلنج دا دی چې نړیواله ټولنه په دغه وړاندیز متحد شي چې طالبان باید له افغان حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو اترو ته کینی. د امن د کامیابی لپاره دا ضروری ده چې د افغان ټولنې هرې برخې په ګډون د غسیمه د مذاکراتو د پروسې د نتیجو ملاتړ وکړي.
خو امریکا او مغربي ټولنه به طالبانو ته څه وړاندیز ورکوي؟ او دا خبره دی په پام کې وی چې طالبان د کابل حکومت نه مني.
زما په فکر د هر چا لپاره د امن هدف ترلاسه کول تر ټولو مهم دي. طالبانو ته ډیر زیات تاوانونه وخت دي. زما په اند طالبان هم له جګړې تنګ شوي دي او دا د هیڅ چا په ګټه نه ده چې د هیواد ځینې برخې بیلی شي او په هغو سیمو کې د حکومتداري تشه د اسلامي دولت وسلوالې غوندې ډله ډکه کړي. نو په داسې حالاتو کې به افغانستان نور له بدمرغۍ سره مخامخ شي. نو زما په فکر د سولې بهیر ته د رسیدو لپاره له هر فرصته کار واخیستل شي. تاسو پوهیږئ طالبانو په جون کې له اوربند سره په ادریدو لیوالتیا ښودلې وه. دوی تل په جار ویلي چې د سولې غوښتونکي دي او نه غواړي چې پر افغانستان د پخوا غوندې واکمني وکړي. نو راځئ دا ازموینه هم وګورو چې دوی په رښتیا هم سیاسي حل لپاره خبرو اترو ته تیار دي
کنه.
د مشال ریډیو د خالی دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پرلور
په سلور نیمه بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پاو کم پنځو بجو.
اردن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو د ظفر خان نه با مهم خبرونه اورو. او د خبرونو رسورتا د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه او ځنی راپور نه وړاندې کو وړومبي خبر را.
په پاکستان کې د امریکایي ډالر نرخ تر بل هر وخت زیات لوړ شوی دی. په اسلام آباد کې د مشال خبریال وایي نن په ځایي بازارونو کې د یو ډالر نرخ 132 روپۍ دی، پرون یې نرخ 134 شو. د پاکستان د خراب اقتصاد له وجې د روپۍ نرخ پر لپسې مخ په کمېدو دی. د روان کال په شروع کې یو ډالر په 112 روپۍ و. په لور ته وزیر اعظم عمران خان نن وویل په ډالر ځکه ګران شوی چې په ملک کې کمی دی. هغه وویل داسې ګامونه به اوچتوي چې له وجبې د روپۍ اهمیت بیرته زیات شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت لومړی سل ورځې کامیابی بللې. ویلي دي چې د اصلاحاتو او د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره شروع کړو پروګرامونو ته به دوام ورکوي. خو اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د عمران خان د واکمنۍ په لومړۍ دریو میاشتو تنقید کړی. وایي هغه وادي چې عمران خان د انتخاباتي کمپاین په وخت کړی وي په پوره کولو کې پاتې راغلی. د جمعیت علما اسلام فی سیاستوال او د قومي اسمبلی غړي مفتي عبدالشکور ویلي له ټولنو او سازمانونو سره یوځای په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو په ضد تحریک پیلوي. نوموړي پرون ماښام په پیښور کې د قبایلو د حقونو په اړه تر یوې غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل په دسمبر کې به د قبایلو له یو شمېر ټولنو سره غونډې کوي او ښایي په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړي. د باجوړ ضلع پانات کلی کې بمی چاودنې دوه کسان وژلې دي. د سیمې چارواکو مشال رډیو ته وویل چاودنه پرون ماښام د سړک په غاړه شوې چې له امله دوه کسان مولوی امانرا او محمد امیر وژل شوي دي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویلي په افغانستان کې له طالبانو سره د جوړجاړي لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې خو د سولې خبرې باید زر تر زره وشي. سویلز پرون په برسلز کې د مشال رډیو د خبرونو له مرکزي څانګې سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې ټولې خواوې له جګړې ستړي شوي او د مسلې داسې حل پیدا کول ضروري دي چې نورې وسله والې ډلې ورڅخه ګټه وانخلي.
مهم خبرونه مور دو سرود اسلام آباد ته چرته چې احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کې تری دي او تاسو ته مهمه برخه وړاندې کړي.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې یو خوا وزیر اعظم عمران خان د شروع پورس کرتارپور راهداري پروژه تیګه کې خودو پر وخت هند ته د کشمیر په شمول ټول خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې هوارولو وړاندیز وکړو، نو بل خوا هم په یاد ورځ هند په سار کانفرنس کې د ګډون کولو نه انکار وکړو او د بارنو چارو وزیر سشما سوراج ویناوا چې د بارډر خلاصولو مطلب دا نه دی چې پاکستان سره به مذاکرات هم شروع کړي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان د کرتارپور راهداري خلاصولو لپاره څه فشار نه و، بلکې مقصد یې هند سره اړیکې ښه کول وو. د ایوی اوګدې مودې راهسې پاکستان هند ته د مذاکرات بلنه هم ورکوي خو هند همیشه انکار کوي. ورسپان علی کی دا ټولو ته معلومه ده چې د دې سیمې امن د پاکستان او هند ترمنځ د خو اړیکو سره تړلې شوې ده. نو نړیواله ورورولۍ لپاره دي چې په هند فشار واچوي چې مذاکرات شروع کړي. نوای وخت ورسپان په خپل ادارې کې لیکي دي کې هیڅ شک نشته چې پاکستان او هند خپل منځي اړیکې خې کړي، نو نه صرف په دې سیمه کې د امنیت وځه کېدل شي بلکې په معاشي توګه هم دواړه ملکونه ترقی کولای شي. ورسپان علی کی کوي د کشمیر شخړې حل د ملګری ملتونو د قراردادونو مطابق راوباسي، نو بیا د دوانو ملکونو ترمنځ د جګړې څه وجه نه پاتې کیږي. خو د کشمیر شخړې مستقل حل راوستو پرته د هند سره ملګرتیا کول، سرحدونه خلاصول او یا تجارت زیاتولو خبرې کول په هیڅ ډول ښه سوچ نه دی. ورسپان لیکي کرتارپور راهداري د لارې پاکستان هند ته د امن او ملګرتیا پیغام ورکړو، اوس د هند نمبر دی چې څه مثبت ګام پورته کړي. تر څو چې هند له خوا څه جواب نه وي راغلی، پاکستان له پکار دی چې د مذاکراتو وړاندیز کولو دی ډډه وکړي. مشرق ورسپان خپل اداریا د پیښور په چټک بس پروژې یا په بی آر ٹی لیکلې ده. ورسپان لیکي ته د پروژې شروع کولو پر وخت صوبایي حکومت د غلط بیانۍ نه کار اخستی وو او ویلي وو چې په شپږو میاشتو کې به یې سرته رسوي، خو د کال نه زیات وخت تیرېدو باوجود تر اوسه دا پروژه سرته ونه رسولی شوه، چې له وجې نه صرف د پیښور تاجران بلکې عام اولس هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. ورسپان لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له پکار دی چې د ښار په ترقۍ کې د کردار ولوبوي او نه صرف دا پروژه د سر تر زره مکمل کړي بلکې اولسته چې نور کم مشکلات را مخې ته دي هغې د حل کولو د هم کوشش وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، په نړیوالو چارو کې بلومبرګ ویبپاڼې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د واکمنۍ لومړۍ اصولو ورځو ته کتنه کړې ده او فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه باندې راپور خپور کړی دی. ظفر خان د دواړو راپورونو مهم ټکي وړاندې کړي.
بلومبرگ ویب پاڼه لیکي د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان تر ټاکل کېدو وروسته تمه کېده چې هغه به د هیواد اقتصادي ستونزې او رشوت قابو کړي، خو د هغه د واکمنۍ لومړنیو سلو ورځو وښوده چې دا به مشکله وي که نوموړی دغه هدفونه ترلاسه کړي. ویب پاڼه لیکي نوی حکومت د خلکو سره په کړو ځینو ژمنو ډېر لږ پرمختګ کړی، خو اقتصادي ښکته روان دی چې د دې لپاره حکومت د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره خبرې کوي. همداراز حکومت د ښي اړخي مذهبي عناصرو په ضد هم کاروي کړی، خو د دې هر څه باوجود پر عمران خان دا نیوکې کېږي چې له خپلې خبرې پشا کېږي او کاري ډله یې بې تجربې او بې نظمه ده. ویبپاڼه لیکي د بدلون په اړه د عمران خان له خبرو خلک ډېر متاثره وو، خو هغه د لومړیو سلو ورځو په واکمنۍ کې د دې لپاره کوم د پام وړ ګام وانه خیستو. ویبپاڼه د غربي ډیپلوماټانو له خولې لیکي چې عمران خان او نږدې ملګري یې د اصلاحاتو په راوستلو او د رشوت په ختمولو کې مخلص دي، خو د هغه سره د دې کار کولو لپاره جامع منصوبه نشته. همداراز یو شمیر وزیران یې ان د پریکړې کولو صلاحیت هم نه لري. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هلو ځلو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې هیلې بیا راژوندۍ کړې. په قطر کې د طالبانو له استازو او د پاکستان او افغانستان د ځینو مشرانو سره تر لیدو وروستو خلیلزاد باوري دي چې تر اپریل به د سولې په اړه کومې موافقې ته ورسیږي. مجله لیکي ځینې طالب مشران لا هم د سولې د موافقې په اړه تحفظات لري. دوی د افغانستان لویې لارې په خپلې ولکه کې لري چې له امله یې په ټول هیواد کې هدفي وجنې کولی شي. د دې ترڅنګ د افغانستان له 400 څخه په 250 ضلعو باندې هم طالبان مکمل کنټرول او یا اغیز لري. مجله لیکي د هر څه د کابل حکومت چې امریکا یې ملاتړې ده لپاره کوم ګواښ نه دی، خو دا هر څه طالبان دې ته هڅوي چې جګړې ته دوام ورکړي. ویبپاڼه زیاتوي که خلیلزاد طالبان د خبرو میز ته په راوستو بریالی شي نو هر وخت ممکنه ده چې سوله راشي.
ظفر خان نړیوالو چارو ته کتنه کول او نیوزویک مجلې د پاکستان پر پوځي طاقت او وسلو لیکنه خپره کړې ده. په دې کې راغلي دي چې هغه هیواد په یو وخت له چین او امریکا دواړو سره نږدې اړیکې لري. امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې پر مهال له پاکستان سره ډېرې مرستې کړې دي، خو په 2011 کال کې په ابتاباد کې د القاعدې د مشر د وژنې وروستو د دواړو تعلقات خراب شوي دي. اسرار مومن د لیکنې مهمې برخه وړاندې.
نیوزویک مجله لیکي لکه نه چې پاکستان جوړ شوی ل خپل ګاونډي هیواد هندوستان سره یې څو وارې جنگونه شوي. دا هیواد چې یو طاقتور پوځ لري د جنوبی اسیا په چارو کې مهم رول لري. د پاکستان پوځ چې په بنیادي توګه د دې هیواد د دفاع لپاره جوړ دی، د خپل فعالیت پر اساس په مسلمان هیوادونو کې تر ټولو او په نړۍ کې په شپږم نمبر غټ ځواک دی. د پاکستان د پوځیانو شمیره 9,19,000 ده چې پکې 6,02,000 فعاله دنده ترسره کوي. شاوخوا 80% د هیواد په مشرقي پوله له هند سره ځای پر ځای شوي دي. پاکستان د خپل کلني بجټ $40 په خپل دفاع مصرفوي، کوم چې د هند دفاعي بجټ $25.5 پرتله ډېر کم دی. پاکستان 2,102 جنگي ټینکونه او 2,604 په وسلو سنبال جنگی گاڑی لري. د دوی سمندري ځواک 10 جنگی جازونه، 15 سبمرین او 12 ساحلي دفاعي کرافټس لري. د پاکستان وسلوال ځواکونه 211 جازونه لري. مجله لیکي پاکستان له هغو یو څو هیوادونو دی چې اټومي وسلې هم لري. پاکستان چې د چین نږدې ملګری دی له دې هیواده ډېره وسله اخلي. دواړو هیوادونو د جی ایف 19 جنگي جاس په ګډون یو شمېر پوځي سامانونه په شریکه جوړ کړي. پاکستان چې له امریکا سره هم نږدې اړیکې لري، د امریکا پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش ورله په 2004 کال کې د غټ غیر ناټو اتحادي حیثیت ورکړ. دا له دې قبله چې 2001 کال وروسته پاکستان د ترهګریز جنگ کې مهم رول لوبولی. پاکستان له اسلامي سخدریزو د ځان خلاصولو لپاره ډېره مبارزه کړي، خو بیا پرې هم د ترهګرو د پاللو او ورته د مرسته ورکولو تورنه لګېدلي. د 2001 کال راهیسې امریکې پاکستان ته د ترهګریز جنگ کې څه باندې $11 پوځي مرستې ورکړي، خو د امریکا ځانګړو ځواکونو لخوا په ابتاباد کې د القاعده د پخواني مشر اوساما بن لادن له وژل کېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټکنې شوې دي. امریکا پر پاکستان دا تورونه هم لګوي چې له افغان طالبانو سره مرسته کوي.
سالم مومندو چې د فارن افیرز مجلې یو لیکنه ته کتنه کوله او د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان وایي اسلام آباد او ماسکو د دوه اړخیزه اړیکو په پرخوالي سلا شوې دي. ډاکټر محمد فیصل پرون د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی او په اسلام آباد کې د روسي سفیر الکس دوب تر لیدنې وروسته په بیان کې ویلي چې دواړه چارواکي د دفاعي همکاریو پر زیاتولو رضا شوې دي. تفصیل له ګلایاس پر راپور کې اورو.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایند زیارت پورس په ټویټر باندې لیکلی په اسلام آباد کې د روس سفیر الکسی دیودوف او د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ترمنس په ملاقات کې په دواړه خزاړیکو تجارت او په سرمایه‌کاری خبري وشوه. دوی ویل اسلام آباد او ماسکو پر دې سلا شوی چې په دفاعي سانګه کې به همکاري نور هم پراخوي. د پاکستان او د روس د لوړپور چارواکو ترمنس ملاقات په داسې حال کې شوی چې د اکتوبر میاشتې په اخر کې د دواړو هیوادونو ترمنس ګډ فوجي مشقونه شوي وو. دا فوجي مشقونه له 2018 کال راهیسې کیږي او دې ته د دوستۍ نوم ورکړی دی. پیښور کې د سیمه ییزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي چې په خوا پرتله اسلام آباد او ماسکو یو بل ته ډیر نږدې شوي دي.
یو ډیر لوی بدلون راغلی دی. یو ځای دوی درې ځله فوجي مشکونه کړي دي، دو ځل پاکستان کې، یو ځل په روس کې. نو دا فوجي اړیکې چې دي نو دا ډېرې نږدې دي او ډېرې مهمې دي. او بل ډېرې داسې ستونزې دي، مسلې دي په دې سیمه کې، په نړۍ کې، چې په هغې باندې اوس د پاکستان او د روس تقریبا نظر یو بل ته ډېر نږدې دی او د پاکستان او د امریکې نظر یو بل سره ډېر تفاوت لري.
کارپور رحیم الله یوسفزی زیاده کړه له امریکا سره د سیمه ییزو هیوادونو اړیکې ښې نه دي، خو پاکستان له پکار نه ده چې د نوي اتلاف برخه جوړ شي. خو په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان په نظر د روس او پاکستان ترمنځ تش په نامه اړیکې دي.
چې پاکستان طرف نه چې کوم وعدې وایي وشي روسانو سره، خصوصا معیشت هغه کې کی. مثلا خیال داو چې نارتھ ساؤتھ یو پائپ لائن دی، هغه به جوړیږي د کراچۍ نه لاهور پورې، او روسان چې دی هغه به جوړوي $2 بلین هغه به چې دی انویسټمنټ کوي. ما ته داسې ښکاري چې سیاسي طور باندې او هغې باندې خو خبرې لګي روانې دي، خو دې کې ستوي چې سبسټنس ما ته معاش سبسټنس ډېر نه ښکاري. ولې چې پاکستان چې دی روسان ته ایکسپورټ کولو کینو مینو نه علاوه هغه ډېر لږ تعداد دې قابل نه دی.
کارپور ډاکټر سرفراز زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو تر شا قوي اراده موجوده نه ده، خو پخوانی سفارتکار رسوم شاه مومند وای په سیمه کې سیاسي نقشه په تغییر کې روانه ده، ځکه پاکستان مجبور شوی چې له ماسکو سره اړیکې خې کړي.
د چین سره خو اړیکې مخکې نه ډېرې مضبوطې وې، بیا د روس سره هم چې کوم دی اړیکې شروع کړې، په یوه مشکونه مکو نور تک را تک هم شروع شو. او زما دا خیال دی چې په مستقبل کې به دا د روس سره اړیکې نورې هم مضبوطې وي. دې سره سره طالبانو به هم تاسو معلومه چې روس سره خپل اړیکې شروع کړې دي، مضبوطې کړې دي. چین سره چې کوم روابط دي هغه هم مضبوط کړي دي. د خطه یو سیاسي نقشه چې کوم دا په بدلیدونکي ده، نو په دې بدلیدونکي حالاتو کې اوس دا نشي کېدی چې لکه پخوا په شان پاکستان بس ځان امریکې پورې وتړي او چې کوم خو امریکا روانې دي اما اړخ باندې دی رواني، اوس به ځان ته خامخا نوي ملګري او نوي دوستان مخامخا لټوي، ځکه چې دا وخت تقاضا ده.
پخواني سفیر رستم شاه مومند زیاته کړه چې د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نورې هم مضبوطې شي. د پاکستان او روس ترمنځ پخوا اړیکې ښې نه وي، خو په دې وروستیو لورو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ فوزی او نظامی اړیکې ښې شوې دي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
د پاکستان د مخابراتو ادارې پی ټی ای خلکو ته امر کړی دی چې له سبا څخه د خپل موبایل ټلیفونونه رجسټر کړي. ادارې پرون په بیان کې ویلي دي چې خلک یو پیغام استولو سره خپل موبایل سیټونه رجسټر کولی شي او دا بهیر به د دسمبر تر 1.5 نیټې پورې رواني. رابع اکرم خان په دغه اړه معلومات راکړي.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي وای د دسمبر 1 نه مخکې د پاکستان په نیټورکو موجود موبایلونه به کار کوي او تر 1.5 دسمبر پورې به په مارکیټ کې موجود موبایلونو اندراج کېدی شي. پی ټی ای زیاتوي چې د رواني میاشتې 1 نه پس بغیر د سیک شوي موبایلونه په دې کې موجود د سیم نیټورکو سره وتړل شي او د کوم موبایلونو آی ایم ای آی نمبر یې سمې نه وي نو هغه به کار نه کوي. د یادې اتارټي په وینا چې د موبایلونو شناخت، اندراج او د بندولو نظام مقصد د سمګل شوو جعلي او د غلا د موبایلونو مخنیوي او د موبایل استعمالونکو تحفظ دی. د موبایلونو کارکوونکي د حکومت د فیصلې پریشان کړي دي او وایي چې د سره د دې کاروبار خرابېږي. پېښور کې د موبایلونو د یو دوکان مالک بختیار وایي چې د دوبۍ او چین نه راغلي موبایلونه خلک ځکه اخلي چې دا د ډبو بند موبایلونه لږ ارزان وي.
کاروبارونو له بجدا نقصان نه شي چې کوم موبایل زه راوړي او په هغه باندې چې دی یو 1000 روپۍ پر پیس باندې چې دی هغه رینټ ورکوي، نو زه به اټومیټیکلی ما کسٹم والا خبره بشي د 5000 روپۍ او موږ 15000 روپۍ کې بریوزي.
د موبایل کاروبار سره تړلې یو بل تن گلروس پوینا یواز سوداگر نه بلکې د کاروبار سره تړلي نور خلک به هم متاثرېږي.
دې سره لکه ایون د پېټرو کار، د ایل سی ډی انو کار، د پارتس کار، دې سره به ډېر کارونه ودرېږي. ډېر لکه ډېر خلک چې دې سره کم ریلیټډ ایون ز دی خو اوس بار ګورم هم جی ډېر زیات خلک پریشان دي.
د لړکی د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د انفارمیشن ټکنالوژي مشر کامران منګشوای چې بیل اټیک سره د موبایلونو استعمال ډېر زیات شوی او د دې لپاره په قانوني توګه کاروبار کوونکو ته نقصان دی.
دا غي ټولو اول خدای نقصان دی چې معیشت ته زموږ ډېر غټ دی نقصان ورسی چې لکه ټیکسونو کې او د دې په مت کې حکومت نه خلا کیږي. زم دا غي غټ نقصان دا دی چې هغه موبایل غلط استعمال دی شي.
لدی وړاندې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی لخوا د موبایلونو تصدیق لپاره د 6 اکتوبر نیټه ورکړې شوې وه. 2015 تر لاندې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی د روان کال په مې میاشت کې پاکستان کې دخلا شوي یا سمګل شوي موبایلونو بندولو لپاره د موبایلونو د شناخت، اندراج او د بندولو نظام معرفي کړی و.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ساينس او ټکنالوژي حکومتي ادارې د زده کوونکو لپاره یو نندارتون جوړ کړی دی. د نندارتون منتظمین وایي د بیلابیلو پوهنتونونو، کالجونو او سکولونو زده کوونکو شاوخوا 2500 ساينسي ماډلونه په دغه نندارتون کې ایښي دي. نو په دغه اړه باندې معلومات د شبیر احمد جان نو.
دا خیبر پختونخوا دا ساینس او ټکنالوژي صوبائی محکمې لخوا دا صوبې بیلابیل ضلعو او ډویژنونو زده کوونکو لپاره یو ساینسي نندارتون او د میلې تابعیا پېښور ارکایوز حال کې وکړل شو. دا دغه نندارتون تابعیا کوونکي دا ساینس او ټکنالوژي محکمې یو چارواکي سلمان واحد مشال لیڈو تا پدے حق لویل
مزه تقریبا 250 تا سیوا دکی ماڈل خلکو پریزنٹ کری دی دل می مقصد دا دے چھ خلکو تا چھ کم مغی خکر نو کری دی او تے اپریشیٹ چھ دین علاوہ دی کی چھ کم دی یو نیشنل یا پاس تے پرمیشن لیوا دی ریکگنیشن ملو شی شنا کھتا ملو شی کی غی یو خکر کرے دی خلکو دا پتہ ولگی.
دا مردان یو شخصی سکول کے زدکڑ کون کی نجلہ نسار وای چھ دا کتابن نہ علاوہ دا سے حل زل نہ دی ډېرې ګټې ترلاسه کوي.
بوکس رټول هر یو کس کولی شي، خو یو بوک یو تیوري چې هغه ته پریکټیکل فارم ورکول دا مونږ ته ښیي چې مونږ په سبق باندې پوه شو.
دا ساينس او ټکنالوژي محکمې چارواکي ویل چې دغه نندارتون په اخره کې به دا ساينس غوره ماډل وړاندې کوونکو زده کوونکو ته به نقد انعامونه هم ورکول شي. او وایي چې د 2000 چې هر کال د صوبې ټولو د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو لپاره دغه شان سیالۍ او نندارتون وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د قبایلی سیمو د اطلاعاتو ادارې مشر عبدالسلام وزیر وایي په شمالي وزیرستان کې د بسونو ټرمینل یا اډې جوړولو کار بشپړ شوی دی او په نورو قبایلي سیمو کې هم د تګ راتګ د نظام ښه کولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړی دی. نوموړي بیګا مشال لیډو ته ویلي په قبایلو کې د سړکونو جوړولو لپاره پیسې بیلې کړي دي. ګلیاز د عبدالسلام وزیر سره خبرې کړې دي او په سر کې یې پوښتنه کړې چې په کومو ځایونو کې به د بسونو ټرمینل جوړي. نوموړی وایي
پدې باندې پخوانی فاټا 68 بالخصوص پدې باندې ډېر زیات کار کو. اوس خو چونکې باقاعده طور باندې موږ د فاټا د صوبې حصای نو په دغه حق لبنه د موجوده حکومت خاص نظر دی. بالخصوص که تاسو ګورئ قبایلي علاقو کې کم چې نور مسایل وي نو هغه کې د ترانسپورټیشن یا د رسودو ترسیل، د روډونو، د سړکونو دم ډېره غټه مسله وه. نو په دې حق لبنه پس روډونو ټیکا زموږ د فوج په نگرانی کې FWO هغه وختو کې ٹیم کے حالات ڈیر خراب می نو بہترین اور ڈیر کل پورا قبائلی بیلٹ کے بہترین روڈ سے کم دے دا تیار شوے دے اس پاتی وی ٹرمینلز نو ٹرمینلز کز صرف تا سودا نارتھ وزیرستان مثال در کم چے نارتھ وزیرستان کے کزو ایم چے بھومی لیول بہترین ٹرمینل سے کم نیدانن پا نارتھ وزیرستان پا میران شاہ کے موجود دے امدارنگی پا میرلی کے موجود دے ٹول چے سمرا فیسیلیٹیز دی باتھ رومز جمعات ویٹنگ رومز زنانا دے پارا جائے نماز و انتظار گاہ دا ہر سشے موجود دی امدارنگی نور قبائلی ایجنسو کم دے پا جنوبی وزیرستان کم پروگرام دے او خیبر ایجنسی کم دے او دا ڈیر مہم شے دے او دا ڈیر اہم دے نو دا قبائلو دا ژوند دے خکولو دے پارا زما پا خیال دا یو خا منصوبہ دا او پا دے بنے کار روان دے
تصویر چھے دا فوج پا نگرانے کے کارون روان دے دا روڈون دا جوڑا بلو نو دا دلتا دا خلکو دا تاگ را تاگ لپارا من کو گورو دا قبائلی غریز سیما دا نو دے لپارا ہم سا پلان کشتا
بالکل اصلی پلان ہم دے دا قبائلو دے پارا فو 10 ایئر سے کم ڈیولپمنٹ پروگرام دے نو پا دے کم دے دے پارا کافی لکا پیسے پا نظار کی دی چیارا پا دے بنے من کافی خرچہ ہو کی دا ٹرمینلز او ہر جی کیا سنتیا دا ورکولو دے پارا او وسرا پا سڑکونو بنے گو کے سڑک بہترین جوڑ شوی دی خوبی آم چی کم زی کے مخصوصی گی نو ال تا دا روڈونو مزید جوڑا ول او یا چی دا کم تیار روڈونو دی دے مرامات او دا کشدہ کول نو مستقبل کم پا دے بنے انشاءاللہ یو خواب جامع یو پلین شتا
عبدالسلام وزیر خبر موردی او په کرم کې آباد افریدیان وای په خیبر پختونخوا د قبایلو د ورګړېدو باوجود تر اوسه د سیمې د استوګنې کاغذونه یا ډومیسایل نشي ترلاسه کولې. دوی پرون مشال لیډو ته ویلي چې نیکونه یې پخوا له خیبره کرمې ته کډه شوي ول او تر اوسه د سیمې د اوسیدونکو قانوني حیثیت نه لري چې له کبله په تعلیم او نوکریو ترلاسه کولو کې د ستونزو سره مخ شوي دي. فرهاد شینواری په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
په کورم قبایلی ضلع کې د مودو رئیسې میشت د اپریدو د کمبرخیلو قبیلې خلک وایي دوی ته هغه رنګ سهولتونه نه ورکول کیږي چې کوم هلته ځایي کورمیوالو ته ورکړل شوي. په دې هکله په کورم کې میشت عبدالغفار اپریدی مشال ریډیو ته وایي
پخوا زمونږ نیکونه غور نیکونه تللي دي هلته کې مونږ آباد شوي یو قوم مسوزی کې اوسېږو قبیله مسوزی کې قبیله څمکنۍ کې قبیله الشرزی کې قبیله دسخات نہ پولیٹیکل انتظام مصیبات بھی پو ایجوکیشن کے مصیبات بھی اوال انضمام نہ ہوا مونگلہ نہ جوڑ دو چھو اسے انضمام شوالا مونگلہ اسا پورے ڈمیسیل مسالہ حال شہر ہے
پو کرما کی میشت شندی گلوائی اس پکار دا چھ دوی تا ہم برابر حیثیت ورکڑل شی
دا مسالہ دا ڈمیسیل مسالہ اس دا یسو کولا کی گی سے پیدا ہو شہی رہے پکار دا سنور جنسیانو کی جوڑی گی پکار دا دیو تا دا ویر کرشی او کا نور کی نہ جڑے گی نہ بیا دیو بانی دم مثال خبر او نور جڑے گی حق نہ دیو دیو ہم سب اگے علاقے کی جوان دے پاگے علاقے کی سارے پاگے علاقے کی دو زندگی نہ اسی دن کی دی او حق دے حق دی جڑے گی د مخ ډیر خجوان تیری گی مخ دا زندگی نہ ډیر خولی رشتے یو بل سری او ډیر خو وخت تیری گی او دو نامو تا ست تکلیف نہ ملو شه ان شاء الله مون با ست تکلیف نہ ملے گی
د پر می کبیلی ضلع 15 وختم حلقے نه د کامی اسمبلی غړی منیر او رگزی وای په پرمختي کارونو کې مونږ اپریدو له هم برابر برخه ورکو خو دا کارونه ډیر کم دي او د اول درجه د مثال ورتا د ځای خلکو د مخالفت او عدالتي فیصلې لوجه تر اوسه نه دی ورکړل شوی. کورما او رگزو او تیرا کی یو شمیر قبیلے د ډیر پخوا رئیسی یو بل سیمو ته کډه شوی او دوی غوښتنه کوي چې په کومو سیمو کې اوس پاخه آباد شوی نو د هغې ځای د خلکو برابر حیثیت ته ورکړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوردن کو د پښتو ژبې نوموړی شاعر، لیکوال او مؤلف عمر دراز مروت په حق رسیدل دي. نوموړی له شاوخوا یوې نیمې ونې راهیسې د پېښور په شیرپور روغتون کې بستر او تیر ماښام یې ساه ورکړه. د ده ملګري او شاعران وایي چې مروت په ډېره بېوزلۍ ژوند تیر کړ، خو ټول عمر یې د پښتو ژبې د ودې لپاره کار کړی دی. په دغه اړه د عمر وزیر راپور.
رقیب که هر سحر سدې عمر دراز مروتا د یار د سترګو انتخاب یې خپزای کړی دی. د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع لکه مروت پیژندل شوی شاعر، مؤلف او مصنف عمر دراز مروت یو ونی نه پېښور شیرپا او روغتون کې په بستر وو. د عمر دراز مروت نږدې ملګری چې په روغتون کې ورسره وو مشال تا وویل چې نوموړی په روغتون کې سا ورکړه.
زه د عوامي نشم پټه جنرال سیکرټری اختر ګل به ثنای د سره سهار نه په اسپیټال کې موجود مو مخام مروت ته سا ورکړه. د نیپانی نه لاړو د دې کوم خپل کله دی آشا تور تختیل دی. مروت خو واده نه وکړي، اخو د څومره وخت تیر کړي او د پښتو ادب به بار تیر کړي. د دې کوم کپڑے لیدلې وای چې یو غریب ذمہ دار خو د پښتو کوم خدمت د کړي هغه چانه کم نه دی.
شاعر او خبريال ګوهر وزیر وای نوموړی په ډیره غریبي او تنگدستی کې هم د پښتو ژبې او ادب ډېر خدمات کړي.
د عمر دراز مروت غوندې لوی ادبي شخصیت د دنیا نه لاړو. نه یوازې جنوبي ضلع په سطح پېژندل شوی شاعر ادیب وو، بلکې په لر او بر کې هغه بېشمېره مینهوال لرل. د سلو نه د زیاتو کتابونو مؤلف او مصنف پاتې شوی دی. هغه په خپله هم ډېره ښایسته شاعري کوله، یو ځانګړی اسلوب به یې لرلو. په تنګو ورځو کې د پښتو ژبې ډېر زیات خدمت کړی وو. د شلمې نېټې نه شیرپا هسپتال کې هغه پروت وو. خو د افغانستان د ملګرو سره د خدای ښه وکړي، هغوی یو شمېر روپۍ هم راولېږلې، نورې روپۍ هم را روانې وې. د علاج په دوران کې د زړه دوره ورته وشوه، ګنې 13 ورځې ما خپلې خبرې ورسره شوې وې.
عمر دراز مروت شیخ بدین په نوم د پښتو ژبې یوه رساله هم چاپ کوله. ساده کلیوال پښتون وو او هر وخت باید د کتابونو لفافه په لاس کې وا. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوردن کو د مشال ریډیو د رواني خبرونه د خري شیبو تر رسیدلی او د سیمه نړۍ د چارو نه بزان خبر کو د ظفر خان نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
په پاکستان کې د امریکایي ډالر نرخ تر بل هر وخت زیات لوړ شوی دی. په اسلام آباد کې د مشال خبریال وای نن په ځایی بازارونو کې د یو ډالر نرخ 122 روپۍ دی. پرون یې نرخ 134 شو. د پاکستان د خراب اقتصاد له وجې د روپۍ نرخ پر لپسې مخ په کمېدو دی. د روان کال په شروع کې یو ډالر په 110 روپۍ وو. وزیر اعظم عمران خان نن وویل چې ډالر ځکه ګران شوی چې په ملک کې کمی دی. هغه وویل داسې ګامونه اوچتوي چې له وجې د روپۍ اهمیت بیرته زیات شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت لومړنۍ سل ورځې کامیابی بللې. ویلي دي چې د اصلاحاتو او د خلکو ژوند ښه کولو لپاره شروع کړو پروګرامونو ته به دوام ورکوي. خو د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز د عمران خان د واکمنۍ په لومړیو دریو میاشتو تنقید کړی. وایي هغه وعده چې عمران خان د انتخاباتو کمپاین په وخت کړی وي په پوره کولو کې پاتې راغلی. د جمعیت علماء اسلام فیس سیاستوال او د قومي اسمبلی غړي مفتي عبدالشکور ویلي له ټولونو او سازمانونو سره یوځای په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو په ضد تحریک پیلوي. نوموړي پرون ماښام په پېښور کې د قبایلو د حقونو په اړه تر یوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل په دسمبر کې به د قبایلو له یو شمېر ټولونو سره غونډې کوي او ښایي په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته وکړي. د باجوړ ضلع په انات کلی کې به می 14 دوه کسان وژل دي. د سیمې چارواکو مشال ریډیو ته ویل 14 پرون ماښام د سړک په غاړه شوی چې له عمله دوه کسان مولای امان الله او محمد امیر وژل شوی دي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي ویلي په افغانستان کې له طالبانو سره د جوړجاړي لپاره نه ده ټاکل شوی، خو د سولې خبرې باید زر تر زره وشي. انسویلز پرون په برسلز کې د مشال رادیو د خبرونو له مرکزی څنګه سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې ټولې خواوې له جګړې نه تنګ راغلي دي او د مسلې داسې حل پیدا کول ضروری دي چې نور وسله والې ډلې ورڅخه ګټه وانخلي.
اور دن کوم دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پات رسی کې بدغه موجونو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اور دې شیخ خپل قربه شاین بنری د خبرونو وین ظفر خان او زموږ ټکنیکی مرستیال اسحاق امیر له اجازه ورکه خا د باد او بریالي اوسه.